درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي او دا ونی په ننګرهار کې له یوې مدني فعالې مقدسی احمدزی سره د دې د ژوند هڅو او کار په اړه خبرې کوو. ستاسو ټلیفونونه به هم راخلو خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي تیره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې افغانستان کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي تیر اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له پلوه په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د افغانستان په 22 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي چې په نتیجه کې د ملي امنیت د شورا په وینا 841 افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا ملي امنیت د خبر پاڼې په وینا د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په وینا په دې تاوتریخوالي کې 120 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. ښاغلي فیصل رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې کچ د تاوتریخوالي دوام د زغم وړ نه دی.
تیره اونۍ طالبانو په تیرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا وه چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغییر وکړي.
اخوا د ملي امنیت د شورا په وینا د تاوتریخوالي دوام به د سولې بهیر لا هم ستونزمن کړي. طالبانو که څه هم د حکومت د وروستۍ ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو دې ډلې په تېره اونۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په افغانستان کې یوه اونۍ کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو خوشې کول د یو لړ ننګونو سربیره د وروستیو پړاوونو کې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې به په نږدې راتلونکي کې مخامخ خبرې پیل کړي. په عین حال کې د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسی پاڅون کوونکو د څو تنو د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسی پاڅون کوونکو څو تنه وشل شوي او نور ټپیان دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې چې مشري ارباب ولی کوله برید وکړ او په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکي وژل شول او درې نور ټپیان شول. په عین حال کې طالبانو د افغان حکومت د څوار لس نورو د نورو بندیانو د خوشي کېدو خبر هم ورکړې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین پرون وخت په ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو یو څوار لس کسیزه ډلې په لوګر ننګرهار او نورستان کې خوشي کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی. دا د هغو موافقو له ډلې یوه ده چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې له ایراني چارواکو سره شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ووایي
هر دو جانب توافق نمودند تا کار قانونمندسازی حضور ادوای افغانستان در ایران به شمول تمدید کارت‌های اقامت، تثبیت هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت را آغاز نمایند.
خغلی ګراند غراز ول چې له ایرانی چارواکو سره د افغانستان د ادباو د ملاتړ مسونیت او وروستیو پیخوار ون چېړونو د جدي تعقیب په اړه توافقات حاصل شوي خو نور جزئیات ورنکړل. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي. دا سازمان وایي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کرونا نوي 103,000 پیښې ثبت شوي چې له نمایي زیاتې د امریکا په وچه کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کرونا وایرس د 45,019 پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې متحده ایالات دي چې 6,000 نفره او شپک سو ولست دی وایروس نوی پیخی پکې ثبت شوی دی. برازیل چې له متحده ایالاتو وروسته د کرونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شو کسانو رسمي شمیر له 50,000 وخته دی. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې به ترسره شي، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کیږي. د ستراتیژیکو وسلو دغه مهم تړون چې له مخې چې روسیې د غزیدو غوښتنه کړې، هر یو هیواد به د لرې واټن ویشتونکو اټومي وسلو سروکي تر 1,550 پوری محدود ساتي. د دغه تړون د ادبار موده د فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. مسکو په کراتو خبرداري ورکړل چې دغه تړون نوې نشي، د وسلو نوې سیالي به ډیره خطرناک وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرای ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ترای ورکړي، نو دی به بیا ولسمشر ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونه چې د روسیې دولتي ټلویزیون پرون خبرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نید د څرګندونو تر ټولو ښکاره نښې دي، او هغه هم داسې وخت خبرېږي چې لس ورځې عمومي رایګیری ته پاتې دي. ټاکل شوي د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. دوستانو، د مخکخو خزو پروګرام کې مو هر کله کو لکه د خبرونی په پایل کې مو چې ویل، دا ونی مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعال مقدسه احمدزی ملمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر ښېګڼې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، ښځینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي، او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چارې او همدارنګه د خیر ښېګڼې فرهنګي او کلتوري چارې پر مخ وړي. مقدس احمدزی را سره له ننګرهار نه د تلیفون په تماس کې ده. مقدسه، تاسو ته هرکلی ویو. د ازادي راډیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دې نه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپلو فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې ووایئ چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوئ. تاسو یې له خپلې خولې اورېدونکو ته ووایئ چې په کومو برخو کې کار کوئ.
ډېره مننه له تاسو، ډېره مننه چې زما په دې خپرونه کې مېلمانه کړم. زما فعالیتونه خو تقریبا اته کاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې. فعالیتونه باندې بوخت یم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز په برخه کې، په سیاسي برخه کې کار کوم. ډېر تمرکز په اوس مهال په سوله او تعلیم باندې ده، چې په برخه کې ډېری ماشومان او ځوانان ته د ماشومو د کار زمینه برابره کړې ده. د ښځو د حقونو په برخه کې د بشري حقونو
دتاسو غږ قطع کیږي که دغه وکي که لګم خپل دغه موقعیت بدل کی نه پوهیږم. غږ مو صحیح مونږ ته نه راځي. مهرباني وس، مهرباني وکي خپل خبرو تم دوام ورکي. دوستانو متاسفانه چې د تاسو غږ راځي خو ډیر د سي کیفیت د غږ کله راځي غږ پرې کیږي موږ سینا ورونه پیګم غالبا د تاسو دغه د ټلیفون په شبکه کې به څستون زی پار صورت وس تاسو خبرې کوي ک غږ سینو څه امام کار به بیا ټلیفون وکي د خزو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کوم برخه دی پننګ راهر کی
په نړۍ کې اوس فعال د خوځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده د تاوتریخوالي قضیې دي د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم او تر څنګ یې هغه کونډې او هغه بې وزله خویندې چې خصوصا وروڼه یا بچي یا وروڼه په ملي اردو افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي دغه کورنۍ سره مرسته کوم
درته وایا چې په ننګرهار کې دی تاسو په ازر کې زیږیدلی د لوګر په ازر کې دی ولری پرته سیمه ده بیا راغلی په ننګرهار کې دا یو ګډ سفر دی د یوې خزینه په توګه دی وینجلې په توګه څنګه مو تر دې ځای پورې دا را ورسول چې وتوانی گی بل اخره نه وځي دا چې لزان سره مرسته وکي زده کړي وکي خپل کار پر مخ یو سی پټول نه کې د نور لاس نیوي وکي دا مزل مو څنګه وکه
خو اصل کې څنګه چې تاسو یې وکړ دی دی ما یو اوس محل پر لوګر ولایت کې طالبانو نیولې د ډېر خلک هم ستونزه مشکلات سره مخ دي خو په جنگونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو په ننګرهار کې میشت شو نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې و چې اوس مهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړم دا مزل په ریښتیا موږ مزل او په ریښتیا ستونزمنه ده چې ته د یو ولایت ناراضي په بل ولایت کې کار او فعالیت کې سرل دې ډېر خلفتونه به ما په وړاندې راپور ته شو ډېر تیرای مخالفتونه د شو چې ولې خپل ولایت ته نظم یا د نیرار سره مخلمه یا په نیرار کې کار کوو خو له دې ټول سره سره بیا مبارزه وکړه او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ خوشبختانه د ډېرای هیوادوالو د لاسنیوي د ستونزو مشکلاتونو د لاسنیوي باعث ګرځېدلی
د یبې خزی او انجلۍ په توګه تاسو راته دا وایي چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې یا د عمومي توګه د افغان ټولنې چې یو کلتوري دودیزه او عنعنوي ټولنه ده او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره له ستونزو خندونه او ننګونو سره مخ کیږي
په ټول کې خو په ټول افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې ستونزمنه ده کله چې وخذو د کار فعالیت لپاره راوځي نو ډېرې ستونزې سره مخ کیږي کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي بیا په تیر په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې دایشو هغه کار شروع کړی او طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود زموږ لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په یوه نامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه کې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مرواج دي په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و په ریښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت او کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي کار دي وکړي هغه د رسنیو په مخ هم راشي هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي نورو خویندو غږ دیم شي د ریښتیا په وخت ډېر ستونزمنه وه او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم
در ته وایي چې په ننګرهار غوندې یو سیمه کې څومره ستا په څیر خلکو ته وس د فعالیت زمینه برابره ده یعنی څومره نجونی خزی او میرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي او دوی په اصطلاح د خپل خلکو لاسنیوي وکړي؟ دغه وضعیت بهتره شوې ده د پخوا په مقایسه باندې؟ ایا فکر کوي چې لس کاله مخکې، 15 کاله مخکې چې کوم شرایط وو، اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري، په ځانګړي توګه د ښځو د مدني، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
پټول کې ذہنیت تغیر کړی دا کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د کلکتر لږ د رسنیو په مخ نه راځي، د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي، کار وکړي، لکه درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي، محاکم او قضایاو ته لاسرسی ولري. پټول کې له پخوا نه ذہنیت ډېر ښه شوی ده او د پتیرو د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه شوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته، مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي ستونزې دي چې که چېرې یوه خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه
وکړو. کارو کې دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کوم برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کوم برخو کې ډیر اړتیا احساسېږي چې دوی باید فعالیتونه وکړو؟ کې
په حکومت باندې سالم نیو کې په برخه کې سالم انتقادونه او سیالاري ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټول کې ټولنې خلک باید د سالمې نیول کې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه، هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز برخه کې دې ته شد ضرورت ده.
ډیر زیاته مننه مقدس احمدزی، خبرو ته به دوام ورکو. موږ یو څو اوریدونکو امر اخلو که په مشخصه توګه ستاسو د فعالیتونو او همدارنګه په مجموع کې د ښځو د مدني فعالیتونو په ولایاتو کې په دې اړه تاسو نه پوښتنې لري نو وخت ورکو. له هلمند څخه را سره قاسم زواک د تلیفون په تماس کې دی. قاسم زواک ته ورزو. ستړی مشي ښاغلی زواک. مقدس احمدزی په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعال ده، را سره اوس د تلیفون په تماس کې ده. تاسو ورته څه ویل لري او څه پوښتنه لري؟
السلام علیکم. من لري کاستاس را او احمدزی خور سلام. احمد قاسم زواک د من ولایت سره سفر پړی
کړ. مهرباني غږ د خبريږي.
ډېر مننه کوم. وکنم تاسو مدني فعال نه که احمدزی خور فار ولایت کې موږ لرو او دې تر څنګ مدني فعالیت دی لري خو خوش پسنه نه که احمدزی خور چې په ډېر زیاته برخه کې کارونه خو ځوانانو واخوندې ته کړي. زه د زړه له کومې مننه ترې کوم او له نورو بریاوو څخه غواړم او دا چې یوازې دوی په ننګرهار کې او که په نورو ختیځ ولایتونو کې هم دوی خدمات لري که نه لري. او متاسفانه په هلمند ولایت کې زموږ یو څو داسې مدني فعالې که په فیدان شي هغه ځان ولایتي شورا یا ولایتي جرګې ته کاندید کړي خو هغه پر هغه مخ ناست دي، موږ ته دونه کار نه کوي. خو خوش پسنه لکه مقدس احمدزی چې په ننګرهار ولایت کې ده او دا خپل هېوادوالو ته خاص ډول د ننګرهار خلکو ته ډېر کار کوي. خو متاسفانه جناب نوري صاحب موږ په هلمند کې داسې مدني فعال نه لرو که څه هم فیدان شي هغه ځان ولایتي جرګې یا ولایتي شورا ته یو لړو بسونه ځان
ډیر زیاته مننه کوله قاسم زواک څخه. مقدس احمدزی دی قاسم زواک په خبرو کې یو خبره دی پام وړ و وغدا و چې دی وی په ځینو ولایتونو کې مدني فعالیتونه په برخه کې ستونزې شته. د تاسو فکر باندې د افغانستان په نورو ولایتونو لکه ننګرهار نه خواته د خزو دی مدني فعالیت په برخه کې دغه قاسم زواک چې کمی سرګندونه وکړي دا خبره تاسو څومره پر ځای بولی او تاسو سببونه څه بولی؟
یلمبای خو په شمالي ولایتونو کې زباید وایم چې تا څه هم پراخه دي خزو لپاره ذهنیتونه جوړ دي او خزي کولای شي په ډاډه باندې په ټولو چارو کې کارو کې مبارزه وکړي. خوبه په پښتونخوا سیمه کې هغه هلمند قندار ژوند هغه د ننګرهار ژوند دا مشکلات شته. پنسل کې زه ورور اندېښنه چې وای خوندې ځانونه بیا کاندیدای چې کله مدني فعالان کار کوي زه فکر کوم د دې خوندو هدف دا یي د کاندیدونه زما په نظر د خپل تجربه لمخې چې وایم په مدني فعالیتونه سعید خويندې کوي کار کوي خو هغه مساحه ورته نه پراخه لکه څومره چې هغه ولسی جرګې ته لاړه چې هلته د خولس استازي توپ چې په لوړ سټیج باندې کوي زه فکر کوم دا غوره خبره ده. که چیرې تکړه مدني فعالانې جراره مدني فعالانې او د ولسونو رښتینی حقوقتونکي مدني فعالانې ځانونه کاندیدای او کامیابي کې دوی په لوړ سټیج باندې د خلکو لپاره مبارزه کوي کار کوي هلته د ولسونو غږ پورته کوي زه فکر کوم زما په نظر باندې دا یو ښه نظریه ده که ځینې خویندې لري او زما په نظر باندې هغه خویندې چې په دې برخه کې سوچ او فکر لري پرېږدئ چې کار وکړي مبارزه وکړي هغوی کاندیدانې شي ورته کار وکړي تر څو له لوړ سټیج مونږ د ولسونو ستونزې
شریک کې لوپات سره. مقدس همزه یو بل مسله وخت په وخت په دې مدني فعالیت په برخه کې یادېږي دا سي انتقادونه کوي په مدني فعالانو باندې چې دوی وبخي یو وريدونکو د ټلیفون په تماس کې دی د بوخل زوب بیا ورسته خپل پوښتنه وکم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. بله
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو راډیو ټول کال کوم کاوریدونکو ته او تاسو غلی ملمنی مقدس شمزي خورته سلامونه وړاندې کوم خدای دې چې تاسو دواره زما سلامونه قبول کړي.
پښتون سپ ستړی مشي خدای دې راواله
ستړی مشي جوړ په خیر خدای دې یاران راولي او نه دې ته پورا کې سجون درته غواړو په کابل کې سجون درته غواړو موږ په نامنه کې تاسو سجون غواړو دغه دې راته سم تاسو موضوع ته انصاب واکان دا زموږ خور چې فعالیتونه کوي دا هم وسوښ وخت ده په خاطر د دې چې ډېر افغانستان کې وسم مسالاري دا وړي زحمات هلته چې موږ دا داوی کوو چې د سزو حقوق موږ ورکړي دي د اسلام په چوکاټ کې موږ دا خپل په داوو کې صادقانه یو یعنی اکثره صادقانه یو هغه حقوق چې موږ ته ورکول کیږي یا خور ته ورکول کیږي یا ولور ته ورکول کیږي د دې تعلیم د تعلیم پارسه کې د دې د ازدواج پارسه کې د دې د میراث پارسه کې او د شنو حقوق موږ هغه خپل خوند ته نه دی ورکړي قسم قسم تاسو موږ تلیفونونه کوو تاسو خو موږ نه پیژنئ چې زه څوک یم او ابل څوک دی او ابل څوک دی هر سړی ګوشي پر غوښ کې او تاسو تلیفونونه مرزانه دي فرزانه ملاویږي نو دا خوشبخت ده چې په دغه سختۍ او په دغه زحماتو کې چې پر دې باندې راځي او د افغانستان پر نورو شوز باندې راځي نورې شوزه چیرېږي بیا هم د خپل فعالیتونه کړي دي او غریب او مېرمنو ته ځای ورکړي دي او هغه ځان سره رجستر کړي دا دې خوشبختي ده. دې پوښتنې باندې دې څه وکم کې اجازه راکړي اوله پوښتنه مې دا ده خلک پر دې مدني ټولونو باندې اوس انتقاد لري معنا دا چې په خوانی باور چې پر مدني ټولونو باندې یو جامعه کوي خلکو کوي یعنی هغه سناسه د بینه تر دې ولی معنا دا چې دوی هم پر شاشي عذاب پوری دانونه وټړل پر شاشي ناندروي چې دوی هم راشکیل سول په تظاهراتو کې راو وټل مقصد سره کوټه راو وټل یو نوې انتقاد پر دې باندې هم دی چې دې به باور نه په خلک پر دې سناسه به باور شوی دي غوړي چې لازم خبر وي سم راو نه کیږي پر دې به باور نه شي او دوه هم پښتنه مې داد دا ودغه یا باوري ته په کوم نظر ګوري او دوه مو پښتنه مې داد اوسنۍ راغلي کورونا چې یو غټ مصیبت جهان ته تکان ورکړی دی. یعنی ټول خلک قرنټین دي، زموږ مدارس قرنټین دي، موږ بیکار یو. د دې پر فعالیتونو باندې اوسېدی مصیبت زپلی کورونا څونه اغېز کړی دی.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب، تاسو د مونږ یو له دایمي اوریدونکو، بلکې همدارنګه زموږ د خبرونو له یو فعال برخه اخیستونکو نه یې، موږ مو همیشه منندوی یو. کور مو ودان په زړه پورې دا ده چې دا اوس چې تا کومه پوښتنه وکړله، ما غوښتل چې له مقدس احمد زین همدا پوښتنه وکم چې دغه مدني فعالیتونه په وروستیو کې د انتقادونو سره مخ دي. ځینې خلک داسې وایي چې یو شمیر مدني ټولنې یا مدني فعالان له خپلو دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې داسې هم لیدل شوي دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت له لارې پرمختګ کړی، په ځایي چارواکو باندې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي. همدارنګه د قاری صاحب پښتون بله پوښتنه دا وه چې د کرونا وبا د ژوند هر برخه اغیزمنه کړې، ستاسو فعالیتونو باندې اغیز کړې کنه؟ له تاسو اور مقدس احمد زین.
د پښتو له مننه نویم پر خپل نه وکړه. له پرختیان په دې ورستیو کې درباري مدني فعالان چې موږ په درباري مدني فعالان وو ډیر زیات شوی دي. هر سیاسي چارواکي، حکومتي چارواکي او ټولنه جوړ کړي ده په دې کې لزانه او مدني فعالان ټول کړی دي. هر کله چې دای خپل کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالان له لارې د تظاهرات او لاریونونه کوي. او همدا دلیل ده چې زموږ ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینی ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغه خلکو یې مبارزه ته ترنګ کړې ده او باور یې کوي چې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره ټولنې جوړې کړې، نهادونه جوړ کړي، او دوی له سیاسي چارواکو حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانې او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټو ګوري او مخت ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو په پېژندلو کې او د مدني فعالانو په پېژندلو کې له ډېر دقت څخه کار واخلي. او دویمه پوښتنه د پښتون نور نه رښتیا هم یوه پښتو نړۍ باندې ډېر بد تاثیر کړی ده، بیا په افغانستان کې په زموږ په کارونو باندې هم بد تاثیر کړی ده. څرنګه دي زموږ ولسونو قرنټین او هغه کوم قانون چې وو، ډاکټرانو کومې لارښوونې چې وي، هغه په صحیح ډول باندې مراعت نه کړي، د دې له وجې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. ډېر خبرای خلک کرونا ونیول، خو زموږ فعالیتونه د کرونا د ورځو په لومړۍ ورځو کې دا و چې مونږ ځانګړي فعالیتونه د کرونا لپاره لرل چې خلکو ته راهنمایي کوله، خویندو ته، ماشومانو ته لارښوونه کوله چې څه ډول خپل لاسونه ومینځي، څه ډول د ډاکټرانو لارښوونې په ځان باندې عملي کړي، او په ټوله کې کورونا د مخنیوي لپاره څه ډول وقایوي تدابیر ونیسي چې له کورونا نه په امان کې اوسي. او د اوس لپاره یوه سروې باندې کار کوو، زموږ ټولنه یوه سروې باندې کار کوي چې هغې کې هغه سروې کې هغه دا سروې ده چې کورونا خلک له څومره ستونزو سره مخ کړه، څومره یې په ژوند کې تغیرات راغله، څومره په اقتصادي چارو باندې د ولس باندې تاثیر وکړ. دغه ډول یوه سروې د اوس په دې باندې هغه وقایوي تدابیر له پام کې نیولو سره لګیا کار کوو.
زیاته مننه مقدس احمد زی. له ننګرهار څخه یو بل فعال را سره دی، اکمل. اکمل، اکمل صاحب خبرونه تستړم شي لمړی خوډه رمانه نشي زموږ بلنه مو منله تاسو نه می وختل چې د مقدس احمدزی په اړه تاسو اورم تاسو څه فکر کوئ تاسو په ننګرهار کې د دې فعالیتونه او د دوی په ځانګړي توګه مدني او دغه فرهنګي برخو کې همدارنګ په خیر خیګنې برخه کې کوم کارونه کوي د تاسو له نظر څنګه روان دي مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي ښاغلی اکمل کلګم دا موقعیت بدل کړئ کېدای شي دا د ټلیفون سیګنال صحیح کار ورکړي دستي خو د تاسو غږ نه اورو مهرباني
بله
بله وسیا ورو مهرباني وکي
بله
وسیا ورو مهرباني وکي ها ها دا سرکاري چې د اکمل صاحب ټلیفوني اړیکې له موږ سره تخنیکی ستونزې سره مخ دي او موږ یې غږ صحیح نه اورو زما تخنیکی همکار به کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او کله چې ټلیفون دغه تماس بهتره او دغه کیفیت بیا به راوخلو مقدس احمد زی موږ وختل چې له ښاغلي اکمل نه د په استلال یو دریم لوري نه د تاسو دی فعالیتونو په اړه واورو خو متاسفانه چې ټلیفون هغه تماس صحیح نه دی تاسو راته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډیر سي پذیر دي تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي په ځانګړي توګه سره چې د ماشومانو سره غزمګ د کورنۍ نه نیولې چلن ته ګوري تر دې چې سخت کارونه کوي شاقه کارونه کوي نور زینو کې مزدورانی په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکول سره مخي داسې ډېرې برخښته چې دي ماشومان په برخه کې موږ پکې کارته اړتیا لرو تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه په ماشومان په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي ډېر فوکس زمونږ
د دې په تعلیم باندې هغه ماشومان چې سرپرست دي د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي دغه ماشومان د تعلیم لپاره کار کو دوی ته له تجارانو نه دوی د کورنۍ کفالت ورکو چې دوی سره میاسو مرسته وکړي په یو استلا دوی له یو لوري له سختو کارونو منه کیږي له بل لوري د سونه وای له بل لوري د کورنۍ هغه کوم سرپرستی چې دا غیو بل درمګړې په خپل ځان باندې اخلي چې په دې نتیجه کې هم مونږه ماشوم له سختو کارونو ژغورو هم دوی خپل تعلیم کوي او هم دوی کورنۍ سرپرستی دی او چا په غاړه کیږي فعلا مونږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده دوی درسونه وایي تعلیم کوي او هغه کورنۍ چې په خپل ماشومانو سخت کارونه کوي په ټوله کې مونږه د دغه ماشومانو کورنۍ سره خبرې کوو او سره غږیږو چې د ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي دوی درې درسونه وخت انده باید جوړ شي او دا په مور پلار باندې فرض دي نو په دې برخه کې مونږ کار کوو چې اوس لپاره چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومان هم پکې د زده کړو زمينه مساعده کړې ده
دا راته وایي چې تاسو دغه هڅه کوي منډه ترډه کوي اتمن مالی امکانات ته اړتیا ده په ځنګړي توګه د خیر خیګنې په برخه کې خو پراخو امکانات ته اړتیا ده تاسو په مالی برخه کې لا کوم لارونه د خپل مالی د خپل هڅو د مالی تمویل برابروي بس پنه ورکون کې لري موسسات در سره مرسته کوي حکومتي ادارې در سره مرسته کوي
نو موږ سره تر اوسه پورې موسسات او حکومتي ادارو مرسته نه کړې مونږ هغه د حق لزویت پیسې چې میاسو مونږ ټولنې د غړو لوري لاس افغانۍ څوک شل افغانۍ د چا چې وس کېږي وظیفه ولري 50 افغانۍ میاس په میاس مونږ یو صندوق لرو په دې کې راجمع کوو او مونږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه لدینه کوو او د خیریه مبنسټ په برخه کې موږ تجارانو ته د دغه ماشومان او د دغه کورنۍ او د بیوزمۍ ویډیو جوړو او هغه ته شیر کوو د خپل فیسبوک لارې د خپل فیسبوک صفحې لارې شیر کوو چې خبرو یې لږې دوی ته دوی ګوري بیا موږ چې کوم اړیکه شمیره ورکړي په هغه موږ سره تماس کوي او دوی بیا د غواړو د کورنۍ سره مرسته کوي لکه څنګه چې مخکې ویل چې ماشومان ته موږ د تجارانو کفالت ورکړی ده د ماشومان د کورنۍ او همدغه ډول موږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې د سوشل میډیا له لارې یا د خواله رسنۍ له لارې موږ ورته حق غوښتنه کوو بیا موږ سره تجارانو مسافرینو ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له موږ سره خویندې ورونه تماس نیسي بیا د هغوی کومک موږ د غواړو د کسانو ته رسوو
مننه کوم زه به ورسته له تاسو سره تاسو په سیاسي هڅو فعالیتونو باندې او همدارنګه په دې فعالیتونو او په مومن د یوې خزې پتوګه په یوې داسې ټولنه کې چې تل کلتوريستون زشته تاسو په وړاندې پښتو خندونه او ستونزو مغږی خو واستې ما تخنیکی هم کاروي چې خغل اکمل را سره تماس ټینګ شوه دی او د ځل دی وای چې د غږ کیفیت صحیح دی نو اکمل صاحب خبرونه تا ستړی مشي مخکي متاسفانه د تاسو غږ سم نه راتلو ما غوښتل تاسو پختم چې تاسو را تدا وای تاسو په ننګرهار کې خپل مدني فعال یي تاسو را تدا وای تاسو د مقدسي احمدزي فعالیتونه څه ډول ارزوي دغه په اجتماعي ټولنیزو او همدارنګ د خیر خېګنی او په برخو کې په مدني برخو کې د تاسو له نظر به واورو چې څنګه دی
بسم الله الرحمن الرحیم دومره تاسو سره طریقه ساز درو تر درنو ورېدونکو ته سلامونه او احترامات زه د تیرو شپږو کلو راهیسې د مقدسی احمدی فعالیتونه سره ما د دې فعالیتونه سایمه خصوصا د معرف په برخه کې د ماشومان لپاره د ذکر د زمینی په برابرولو کې هڅې کوي د ښځو د حقونو لپاره کار کوي د دې ترڅنګ یو خیریه بنسټ لري چې د دې د لارې د ناچار کورنۍ سره د سوشل میډیا له طریقه د دې غږ راخلي د دې ستونزې د دې आवाज راخلي او تر منور رسی او د دې طریقه د کورنۍ سره مرسته کوي نو او په فرهنګي لحاظ باندې کافی کارونه دي کړی دی او موږ ایستای یو د یو ګور په توګه باندې زړه ویلې شو چې د مقدس احمدي کارونه تب کتو باندې که دغه سی خوین دي درې سالور نور په ننګرهار کې پیدا شینو لری بنوي چې بیا به موږ له دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې اوس دغه خلک تاسو غوښتن دي د دېنه به یو سلری اوسېږي
اکمل سب تاسو ته په مجموع کې وای په ننګرهار کې دغه د مدني ټولنو فعالیتونه څومره محسوس دي د خلکو په ورځني ژوند کې کم بدلون کم تغییر راوستل شي
بله بله بالکل د دې د کارونو په کتو باندې تقریبا د خیریه بنسټ لاري د زرګونه کورنۍ سره د دې د مرستو او د ویش لړۍ ده د ماشومان په وړیا توګه باندې بیچاره او بیوزل ماشومان چې به په خوندې کې شامل کړي د زګړي زمينې ورته برابر کړي ده نو د کارونه ته په کتو باندې موږ په هیڅ سترګې پینې شو پټولې چې د مقدسي کارونه د دې ته ورته نورو خوین غورونو کارونه موږ ناچیز او یا نه دیده ونیسو
کو کورودانې درته وایو ک را سره په لاین کې پاتې شوې وخت مدرلود کې د شي ورسته نوري خبرې هم تاسو ته پښتنې راشي بیرته به ورشو مقدس احمد زیتا مقدس احمد زی یو شای چې امیشا د انتقاد په توګه په دغه مدني ټو اگر چې افغانستان به وسله هواد دی او دغه هغه سازمانونه او هغه افغاني ټولنې چې په خپل دی افغان ځوانانو په هڅه رامنسته شوی دی او غوی ل یو بل نمبرستی راټولی او بیا په بی وزلو باندې ویشي دا یو ځینې څه دي چې موږ ل پردیو مرستو نشخورل شي او په افغانستان کې دیننه یو بل ته لاس ورکول دوه ول شي یو بل سره مرسته کول دوه ول او رواجول شي خو یو شی چې د رسنیو لنګانه پر انتقاد کیږي هغه د دې چې دوی وایي دی زینو ډیرو بی وزلو خلکو تصویرونه خپرول دی هغه په اصطلاح غدي محرمیت او دی په اصطلاح دی غوی دی غ بشری یو درناوی دی ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نوی ځکه چې غوی په داسې وضعیت کې وي چې خای یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي کلونه ورسته غوونه غواړي چې په هغه سی یو تصویر خپور شوی دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کیږي او څه څنګه غړي
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده دا د یو چا محرمیت ده دې ته باید ډېره پاملرنه ولري موږ په ټول کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې بیا په خصوصا په خیریه برخه کې اول چې کورنۍ نه ویډیو کو ترې اجازه اخلو او د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې موږ پردې راولو مسجد نور کوو د دوی مخونه پټي په ویډیو کې بیا موږ هغه ویډیو له نور سره شریکو موږ د دوی د اخلاص مخ یا د ښکار مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکو او زه په نورو بنسټونو باندې محکمه په نورو ټولنو محکمه کې پام دغه ډول که دا ماشومان یې که خویندې یا ورونه یې د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کیږي کیدای شي 5 کاله بعد 5-10 کاله بعد د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوي ده کیدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا یو بل مشکل د بنسټ لواله سره رامنځته شي نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده او زه فکر کوم چې دا ډېره واسي موضوع
ډیره مننه دا خی خبره ته تاسو اشاره وکړه یعنی دا سيزيني لارې چارې شته دي چې افغان خیریه بنسټونه کولای شي چې هم د خلکو بي وزلي تصویر کې بس پنور کوونکو ته او هم د خلکو په ځنګړې توګه کسان چې مرسته تر دي د غوي شخصي حریم ته درناوي وکړي د تاسو دا وړاندیز په دې هله چې نور ټولنه به موریدلې خغل اکمل دا ستونز تاسو څومره درکړې دا تاسو اتمن دا سوشل رسنۍ ساری او تاسو یې پاره څه فکر کوئ
په ټوله کې د خیریه بنسټونو کارونه مثبت دي او موږ مثبت ارزیابي کوو چې د دې له طریقه خلکو سره مرسته کېدلی شي یو چاته خیر رسیږي دا په ټوله کې ښه کار دی موږ خیریه بنسټونو ډیر لرو په ننګرهار کې نه بلکې په افغانستان کې د سوشل میډیا له طریقې تعقیبو په زیاترو کې د ستونزې شته دی بلکې ډیر کم دغه سي بنسټونو دي چې په هغه کې دغه مخ لړکیږي نخ کاری او د نور مخونه ښکارا دي موږ د ورته قضایو شاهدان یو چې ځینې خیریه بنسټونه په ننګرهار ولایت کې د والی له طریقه سرنوالۍ ته معرفي شول دا یو ښکارو چې ځینې سوء استفاده کوي دغه بنسټونه لمونږ زمونږ او د پټوله کې د ځوانانو هلي ممداوي چې ځینې خیریه بنسټونه باید تقویه شي حمایت شي ملاتړ وشي او ځینې باید بند شي او دغه مسله ډیره جدي موضوع ده ممکن ځینې خويندې مخونه لوسی د مجبوریت په حالت کې سبا حالت تغییر کړي یا اولادونه راغټي کې د ټول عمر د پاره یو پیغور او یو شرم دی د پات کیږي نو دغه موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي
ډیر زیاته مننه کوم خغلی اکمل چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستل تاسو مننه کوم او خدای پامانی در سره کوم کور مو ودان له مقدس سره خپل خبرو ته ادامه ورکو مقدس تاسو په ورستیو کې د سیاست په برخه کې هم یو لړ هڅې کړې او وسم فعالیتونه کوي په ځنګړی توګه ولسی جرګې ته د تاسو کاندیدی ډیره مطرح وه هغه وخت انتخاباتو کې د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه راته وایا دي نه څه غواړي له سیاست نه
سیاست په پاسل کې کله چې سیاست تعریفو مې په سیاست باندې غږیږم تاسو ولې ستخد
ګ غالبا چې د موږ تماس قطع شو له مقدس احمد زی سره د ما تخنیکی همکار هڅه کوي چې بیرته ورسره ټلیفوني تماس ټینګي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري او موږ په ننګرهار کې له مدني سیاسي فعال مقدس احمد زی سره نن د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږیږو. دا مو د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنه ده او د دې د هڅو فعالیتونو او ژوند په اړه ورسره خبرې کوو. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. تر څو پوری چې د مقدس احمد زی سره زموږ ټلیفوني تماس بیرته ټینګیږي ولنډ خبرتیا ورو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. که انټرنیټ لري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ دا ویب پاڼه نه کولای شي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. همدارنګه زموږ ریپورتونه مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کی. مقدس احمد زی مو نن د خبرونه ملمنه ده د مخکخو خزو په پروګرام کې او د دې سره د دې په فعالیتونو او همدارنګه د دې په ژوند باندې غږیږو. د په ننګرهار کې په بیلابیلو ټولنیزو او بشري برخو کې کارونه کوي. و بخی مقدس مخکی زموږ تلیفون له تاسو سره قطع شو. ما له تاسو نه د سیاسي فعالیتونو په اړه مو پوښتنه کړې ولا ما غزایم بیرته کله لطف وکړي خبرې پایل کړي.
ما په خپل خبرو کې مخکی ویل چې زه سیاست د خدمت په نوم تعریفوم. چې سیاست معنا ولست خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولست په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي. ځان په ټوله کې د سیاست زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولی اوسی، هغه ډول باندې د ښځو استازولی نه ده سوی او مشکلات ست په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بیخي مفسدی بیخي ډیره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولی وکم یا په ټوله کې هغه خویندې وروزم چې هغوی شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا رغواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نور خویندې تشویق کما، نور خویندې لمانه غو اخلي زما له تصویر نه په سیاست کې هغه مراسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ښه، اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بیلابیلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنی په افغانستان غوندې و ټولنه کې آسان نه ده چې یو څوک لا تاسو غوندې د یوې خزینه په توګه ام خپل زده کړې وکړي، ام خپل فعالیتونه وکړي، او ام د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرستې وکړي، مدني سیاسي کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنۍ یو ملاتړ ډیر ضرور دی. خپل شخصا راته وایي چې د تاسو سره د چا ملاتړ و چې وتوانی دی دومره پړاون نه راتیر شي.
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې ما سي په لومړی کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه متعلم وم. ما شعر لیکل پیل کړل او لدې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خو ورو کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړل او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې وو، هغه له موږ سره مخالف نه و. هماغه و چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه، ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کوم په ټولنه کې. لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید وایم چې کورنۍ میراث سره هیڅ مخالفت نه لري. کورنۍ میراث سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنۍ ته زیاتره کورنۍ یو کیسړی دی افغان کورنۍ له لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنۍ نارینه د خپل خويندو لونو د خوندیتوب په اړه تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ماته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لونې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې و منځلاري مشوره ورکولای شئ چې د دوی له خپل لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپل کورنیو له خزمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې پرستیم دا ستونزه ډېره ده او د کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته به قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سروري په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پریده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس ووایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې موږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې موږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چېرته موږ نامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو، خو په دې ډول سره به موږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته، کومه اړتیا ده افغانستان ته، دا به یو ورځ پلس صفر سره ضرب شي. او موږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوي وشي. زموږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې موږ نیمه افغانستان په پښو درو، په کار ده چې موږ تعلیم وکړو، په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو، کار وکړو، همت له لاسه ورنکړو او خپلې خویندې لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو، تعلیم ته پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یوه همیشنۍ ستونزه ده، هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وزي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کیږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کیږي. تاسو څومره دا ستونزه درک کړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. مونږ چې مکتب ویلې، پانتون مو ویلې، نو ډېرې له دې ستونزو سره مخ شو او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو له لورې باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، هم دوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیشن جوړ کړي چې خویندې په ښه زړه باندې دوی ته خپلې ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي، او هغه څوک چې د خویندو د آزار او اذیت سبب کیږي دا محکمه سي او دا راکش سي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لام ډیریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د ویفاله په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې ما حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې مشکلات شریکي او په جدي ډول باندې دغه قضایه تعقیب شي او دغه خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه سیاسي فعالیتونه یو وخت کوم ځای ته رسوي؟ څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا دی سره لې چې زه اوس خپله شخصي وظیفه هم لرم په څنګ کې فعالیتونه هم کوم. که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چېرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو یې ما متمرکزه نقطه به دای لو د وظیفې تر څنګ چې زه به خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نورې خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راسي، دې ډګر ته راسي، مبارزه وکړي، کار وکړي، او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالاري ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په ورستیو کې که تاسو څه خبره لرئ، څه ویل لرئ د ورستی ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه انسب له تاسو د ازادي راډیو له ټولو اوریدونکو چې خبرونه یې تر دې دمه موږ سره اوریدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې، په ټولو ورونو باندې، خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، خپلې خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی درس ووایي. زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج دی چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي خو وایي بس زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خویندې ستاسې د میندو ستاسې د لونو خدمتو کې اجازه ورکوي چې همدغه خویندې افتخار د دې وګرځي چې یو ورځ د یوې بلې ښځې ته په کار راسي او د خدمت جوګۍ وګرځي.
ډیر زیاته مننه کوو مقدس احمدزی له تاسو څخه چې نن مو موږ ته خپل وخت وویست او موږ سره مو د خپل کار او خپل فعالیتونو او خپل ژوند په اړه خبرې وکړې. دوستانو، په ننګرهار کې مدني، سیاسي او فرهنګي فعاله مقدس احمدزی وچی موږ سره د خپلو کارونو په اړه خبرې وکړې. موږ ترې مننه کوو، کور ودانې ورته وایو او خدای په مانی ورسره کوو. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو.
ژوندانه د سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود منمش جانانا سما منمش بیمارا منمش جانانا سما منمش بیمارا مال دوا پری ندی چورک بشما فلارا مال دوا پری ندی چورک بشما فلارا استاد تنیمو شپو پوی خدوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم حرچو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شیز بچی غیکڑم چی دایم یا زما دمینه دستندرو سندرو یک انسارا مال دو آپری ندی چیورک بشم آفلارا مال دو آپری ندی چیورک بشم آفلارا زمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریم شی زمادا زرد سویر